قدر من اوریدن کو ترار څلومړی زما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ماښام د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې نهمه چې د 1398 هجري شمسي کال د میزان د میاشتې د 12 نیټې سره برابره ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوشۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د اونۍ یوه مهمو پیښو ته په کتنه کې به د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اساق اتمر مرکه، د ځلاند ستورو په پروګرام کښې به په امریکا کښې د افغانستان د وتلي او تکړه شاعر او لیکوال ښاغلي ناصر تیوري خبرې د هغه د شعر و شاعري او نوې مجموعې په اړه، او د پروګرام په آخر کښې به د نازیه اقبال په آواز کښې یوه ښکلې سندره هم واوري. د ورځې و مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر من اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. نیویا ټایمز ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې په اسلام آباد کې طالبان له استاسور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد خبرو ته کتنه کړې ده. د دې مطلب سرلیک دی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي د سولې د خبرو د لغوه کېدو وروسته لومړی ځله طالبان وکتل. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمد قریشي سره د خلیلزاد کتنې ته اشاره کوي او لیکي: که څه هم طالبان د اسلام آباد د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې استازي د دې خبرو د سیاست له کبله نه غواړي نومونه افشا شي. د جزئیات له ورکولو پرته تایید کړی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ځانګړي استاذ سره کتلي دي. نیویا ټایمز د مطلب په دوام لیکي: که د سولې خبرې بیا پیل شي، روښان نه ده چې آیا دواړې لوري به هغه څه چې دوی مخکې موافقه پرې کړې وه خو اعلان شوې نه وه بیا به پرانیزي، او که به د هغې موافقې د اعلان لپاره د عملي امکاناتو رامنځته کولو تمرکز وکړي چې افغان حکومت مخالفت ورسره وکړه. نیویا ټایمز وړاندې لیکي: په پاکستان کې طالبان له استاسور د خلیلزاد کتنې یو شمېر افغان چارواکي په غوسه کړي دي، ځکه طالبانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه وکړه. نیویا ټایمز د مطلب په وروستۍ برخه کې د افغان ولسمشر د ویان صدیق صدیقي هغه څرګندونې نقل کړي چې اسلام آباد ته د طالبان د پلاوي له رسېدو سمدستي وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل. ښاغلي صدیقي لیکلي وه چې که د سولې بهیر د افغان حکومت په مشري او مالکیت نه وي، نو هیڅ پرمختګ به پشکې ونه شي. د نړیوال بحران ډلې هم په یو مطلب کې چې سرلیکې دی: د افغانستان د سولې خبرو بیا پیل، په اسلام آباد له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرو ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د خبرو لغوه کېدو د افغانستان لپاره د امریکا د پالیسي ورانه کړه. پر نوم لیکي چې امریکا د دې اقدام په وسیله د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګړې سیاسي حل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یې یوه برخه وه د خپلې پالیسي سرته راوست. د مطلب په دوام کې راغلي چې امریکا غوښتل چې د سولې د خبرو په پایله کې پرته له دې چې د خبرو پرمختګ په پام کې ونیسي، له افغانستانه خپل ځواکونه په یو اړخیز ډول وباسي. د نړیوال بوران ډلې لیکي: که داسې شی وای نو د افغانستان جګړه به طالبان د بریدونو په نتیجه کې دوام کړی وای، ځکه طالبان تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کوي، او له بلې خوا د طالبانو مخالف ځواکونه به د ژوند او مرګ لپاره په جګړه کې ښکیل وای. نیشنل انټرست خپرونې د امریکا متحده ایالاتونو د ټولو اوږدې جګړې په اړه مقاله خپره کړې. د دوشنبې په ورځ د طالبانو په رژیم د امریکا متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بریدونو 13 کاله پوره شول. دا بریدونه د دوامدارې ازادي عملیات نومول شوي وه چې د 2001 کال د اکتوبر په 10 پیل شول، چې د نیشنل انټرست په لیکنه بالاخره طالبانو رژیم یې ړنګ کړ. امریکا وروسته د طالبانو پر رژیم او القاعدې ورپکو بریدونه وکړل چې طالبان دوی ته د القاعدې د مشرانو د سپارلو ډډه وکړه. نیشنل انټرست لیکي: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي خپل انتخاباتي وعدې عملي کړي چې ویلي وه امریکایي پوځیان به له افغانستانه بیرته خپل هیواد ته ستنوي. د خپرونې په لیکنه کې: امریکا باید د افغانستان پالیسي د دریو برخو متمرکزه کړي. لومړی باید د افغانستان حکومت واڅوي چې د خپلو ګاونډیانو سره داسې چلن وکړي چې هغوی پوه شي د افغانستان امن او ثبات یې د دایمي ګټې تنظیموي. نیشن انټرنس لیکي دوم کار چې امریکا یې کولی شي دا دی چې پر خپلو متحدینو سعودي عربستان او پاکستان باندې د شته نفوذ له لارې د طالبانو بهرني سرچینې وچې کړي. دریمه لارې چې نیشنل انټرست امریکا ته ښودلې ده په سیمه کې د پوځي حضور ګټه اخیستنه ده چې دا حضور چې بې له شکه له کابله سره هم مرسته کولی شي. نیویارټایمز ورسپال لیکلي له زندانه د مخدره موادو قاچاقبرانو طالب مشر خوشي کېدل یو لړ پوښتنې پیدا کړي دي. دوه لړ پور طالب چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط یکشنبې ازادي راډیو ته ویلي چې له بګرام زندان د دریو طالب مشرانو په ګډون د دوی یوولس ملګري طالبانو خوشي شوي دي. دوی دا کړی چې طالبان د دې کار په بدل کې درې هندي انجینران چې له دوی سره په بند کې وه خوشي کړي دي. افغان امریکایي او هندي چارواکو د دې مسلې په اړه تبصره نه ده کړې. نیویارک ټایمز لیکلي دي له بګرام زندانه د خوشي شوو طالب مشرانو په ډله کې یو مخکښ طالب مشر چې 15 کاله مخکې له یو تن تریاکو سره ونیول شو هم شامل دي. دا طالب مشر عبدالرشید بلوط ښودل شوی دی چې د نیویارک ټایمز په لیکنه کې د امریکا د خزانې وزارت نړیوال ترورستانو پولیس کې شامل شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي د بلوچ خوشی کېدل پرته له دې چې جزئیات یې روښانه شي په دې معنا ده چې د مخدره موادو یو لوی قاچاق یې آزاد کړی دی. بلوچ د نیمروز نومول شوی والی و او په 2014 کال کې په نیمروز کې چې له ایران سره ګډه پوله لري د دولتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی دی. عبدالرشید بلوچ لومړی خان محمد اساق معرفي کړی و او ویلي و چې د غالیو کاروبار کوي. خو د نیویارک ټایمز په بلیکنه په کابل کې تحقیقاتو معلومه کړه چې عبدالرشید بلوچ دی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش یا سیګار ادارې د معلوماتو له مخې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو لپاره $8 میلیارد لګولي دي. له دومره لګښت سره سره تیر کال په افغانستان کې له 2.5 لکو تر نږدې 3 لکو هکټارو ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو. واشنګټن پوسټ تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري طالبان له حمله القاعده سره اړیکې نه دي قطع کړي. دا مقاله په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین اقانی او د اتلانتیک شورا جکپوړي غړي جاوید احمد په ګډه لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دي چې تیره میاشت افغان امریکایي ځواکونو د هند په نیمه وچه کې د القاعدې شبکې مشر اسم عمر په هلمند کې په نښه کړ. په دغو عملیاتو کې هغه طالب ووژل شو چې د اسم عمر پیغامونه یې لېږدول. د افغانستان د ملي امنیت عمومی رئیست په ټویټر کې لیکلی دی چې اسم عمر او د القاعدې شپږ تنه نور د سپتمبر په 23 په برید کې په مساقله ولسوالۍ کې وژل شوي دي. واشنگټن پوسټ لیکلی دی د پیښې طالبان د ژمنو په اړه چې د قطر د سولې د خبرو پر مهال یې کړې وې جدي سوالونه پیدا کړي دي. طالبان له امریکایي پلاوو سره په دوه کې د مذاکراتو پر مهال ډاډ ورکړی و چې له القاعدې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي. خو د ورځپاڼې په باور د هلمند له پیښې داسې ښکاري چې دا ژمنه ډېره لرې ده. واشنگټن پوسټ لیکلی دی القاعده او طالبان چې له نږدې 2.5 کلونو راهیسې سره همکاري کوي او طالبان په افغانستان کې له القاعدې په ګډون په سیمه کې د القاعدې له ټولو ملاتړو سره همکاري کوي. د لویدیځ بل خپرونې ډیپلوماټ بیا په خپل سرلیک کې دا پوښتنه کړې ده هغه څه چې پاکستان یې تل په لټه کې دی ترلاسه کولی شي. د طالب پلاوی د دوی د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ تېره اونۍ په اسلام آباد کې و. ډیپلوماټ لیکي دغه پلاوی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د سولې د لغوه شویو مذاکراتو په اړه خبرې وکړې چې څنګه کېدای شي بیا طالبانو او امریکایو پلاوو ترمنځ خبرې پیل شي. د خپرونې په وینا دا هڅې د پام وړ ښکاري. ډیپلوماټ بیا لیکي طالبان په داسې وخت کې اسلام آباد ته مخه کړله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیل آدم په پاکستان کې وو. د ډیپلوماټ په باور د دې سربیره داسې راپورونه هم خپاره شوه چې طالبان په اسلام آباد کې له زلمی خلیل زاده سره کتلي دي. خبرونلیک دا په دې معنا ده چې واشنگټن په یوازې سره د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیلېدو پرېکړه نه ده کړې. پاکستان هم په دې هڅه کې شامل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د سپتمبر په لومړۍ کې له طالبان سره د سولې خبرې لغوه کړې. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼه په خپل نوي ګړوي کې د بیلابیلو مسایلو لکه انتخابات په غزنی ولایت کې د پرونی چاودیدنې او القاعدي ډلې سره طالبان د اړیکو په اړه لیکنې او سرمقالې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون له لوی ستون سره مخ د بیومیتریک سرور سیستم خراب شوی او د رملو کمپنۍ له جرمني نه انجنیران ورته راغوښتي دي. ورسپاری زیاتوی د سرور د خرابېدو وروسته دا خبره درنه ده چې د هندي هکرانو لخوا یې د حق کېدو هڅه شوي. په سر مقاله کې ویل شوي دا پېښې د بېسارو درغلیو او لاسوهنو ګواهي کوي چې طبیعي ده پایلې به یې هېواد ته ډېرې ناروا او ناولې وي. ویسا وړاندې لیکي چې د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو اندېښنې ښیي چې د انتخاباتو کمیسیونو غړي له سفارتونو سره اړیکې لري چې دا خبره خپله د ناروین مقدمه کېدلی شي. سر مقالې کوونکي وایي زموږ چارواکو ته بهرني سفارتونو د لانجې د حل مرجع ښکاري، خو په خبره یې له همدې لوري زموږ نظام په ولس کې بې اعتبار ته زیان رسېدلی او ستونزې مدیر شوي دي. سرحد خپلواکي ورځپاڼه د غزنی پوهنتون پر یو درسي سیم کې د پرونی چاودنې په اړه چې دوه ویشت محصلان په ټپي شوه لیکنه خپره کړې ده. په سره مقاله کې راغلي د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو حکومت او د طالبانو کار بللی دي. سر لیکونکي زیاتوي دا څوک دی چې شور یې دومره ټیټ دی چې پر داسې کسانو برید کوي کوم چې غواړي په راتلونکي کې ښوونکي اوسي. ورځپاڼه پوښتنه مطرح کړې ده چې آیا دا کار د مسؤلانو له همکارۍ پرته شونی دی؟ میلیارمن خپلواکي ورځپاڼه به بیلې موضوع سر مقاله لیکلې. ورځپاڼه ویلي طالبان د افغانستان دولت په وړاندې جګړه کې یوازې نه دي. سر مقاله لیکونکي لیکي دا ډله سره له دې چې د پاکستان ملاتړ له ځانه سره لري، په سیمه کې موجودې ټولې ترهګري ډلې هم ورنه ملاتړ کوي. د ورځپاڼه په وینا القاعده ډله هم په دغو ملاتړ کوونکو شامله ده چې له طالبانو سره یو ځای د دولت پر وړاندې جنګیږي. سر مقاله لیکونکي لیکي دغه ډله له 15 کالونو راهیسې له طالبانو سره اړیکې لري او وژل شوي مشر یې اسامه بن لادن هم له افغانستانه پر امریکای د سپتمبر د 12 عملیات پلان کړی و. په سر مقاله کې وړاندې راغلي که چیرې طالبان القاعده ډلې سره د اړیکو د پریکون په برخه کې کومه ژمنه کوي عمل پرې ونه کړي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور دوی نه غواړي چې یو جنګي مټی پری شي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکی او کارپوه ښاغلی ډاکټر اساق اتمر همدا اوس ما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هڅو لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېره مننه چې زما بلنه مو د مرکې دپاره ومنل. ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې لاغو شوي دي، د امریکا د بهرنی چارو وزارت سلاکار زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر وکړی، په عینحال کې طالبان هم یو پلاوی هلته سفر درلودی، داسې ویل کیږي چې خلیلزاد او طالبانو هم سره لیدلی دي. تاسو د هغه دغه سفر او پاکستان ته څنګه ارزوئ چې ولې دواړه لوري په یو وخت کې سفر درلودی او څه نتایج به تاسو په نظر درلودلی وي؟
د امریکا ولسمشر د دې مذاکراتو نه څه هدف درلود هغه یې ترلاسه کړه. زه په دې باور یم چې د امریکا ولسمشر د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره پوره کار وکړ او د ریوان سم مخشله واده ته یې دا ثابته کړه چې دوی په ټولو مسایلو کې آخری تصمیم دوی نیستی او امریکایان تم دا خبر بلو آتو چه ترامپ دوم را ضعیف سیاست مدار نده کن چه هر چه چه خلیزاد واری یا هر چه چه طالبان واری اغا با ومنی نزده که دی امریکا و نسما شد پیاو تویت بنده دا مذاکرات لغو کرد. لیکن دا په دې وارا ته ځای چې مذاکرات په بیخي بندیږي. د امریکا ولسمشر کوم چې هدف درلوده هغه امریکایانو ته ثبوت کړي چې زه کولی شم چې دغه مذاکرات یو ټویټ سره له وایده ویسي یا لغوه کړم. نو دا یو کمپاینی برخه وه د دې راتلونکي انتخاباتو دپاره د دې راوشلم. دبل خوانا دا یون ضرورت دی چې د افغانستان مسئله حل شي او دا یوازې امریکایان د دې غوښتونکي نه دي، بلکې د سیمې هیوادونه روسیا، ایران، چین، پاکستان همدغسې د عربي هیوادونه او خپل افغانان د جنګ نه ستړي شوي، خپل امریکایان د جنګ نه ستړي شوي. د داسې یو حل لارې دپاره توی کوشش او تلاش کی چې د ټولو خواوو د منلو وي. یعنی هم د سیمې هېوادونه هم خپل افغانان هم په خپل افغانانو کې د دولت مخالف او خپله دولت په دې باندې په توافق سره ورسېږي. خبره دا ده چې تر اوسه پورې هم د هغه توافقونو یاد لازه اینکه نیمی راغلی کن که به خلیزات و طالبان و ترمانیز بوده نه هم نشتی که به دو حکی جریان دلوده نو قدی بانده اونی نظر چه دوش ورطولایی زکر یو خو آلا خبلا خلیزات وی چه امارات اسلامی دمانه نده منگا پا افغانستان که اقید نشین نکنو لاسترانه نه بخواندی وی دی خوز حقوق بخواندی وی آوالی بدبات و ازادی بخواندی وی دی بلخوانا دستی غیر و سختیم خبر دادی چه طالبان وی چه منگا امارات واقعی طالبان وی چه منگا اسلامی شریعت تر دخول وان بار صورت لکتنگا چه من دوری دلیدی دا توافق راوا اینکه تلویخ پانه می چه دیدی چه زیاد مدباد تا یا خلق تا نیدی سرگان او پرسیدات سپدی باورم که امریکایان او یا آغا یوازونه چه دی والی چه طالبان بیرد اپ آغا صلاحیت پانده وقت ورسوی نو دیدی نمونه تاسو کرون والی مورد سوری بمشتی ولیده چه ده طالبان و ارتباط ده القاعدی ده غور سرکی پهلوان که وجل شو تروس پوری منظم و مستقیم موجود ده ده زده سویر کن که مذاکرات زوینه ده مذاکرات و بیا مسایدی ویدا چه دیدی ابتکار دازم اخبال پاکستانیان و لاز اخری یا خلیزات بل بدیل هم دیده دی پارا پیدا کولیشی یا بدا زاکرات کم بل حواد تا منتقل شی خو زفکر نکم که دا مذاکرات بیر تا دی دهانا پیل شی اطمان مذاکرات دا یا دی پاکستان نپیلیگی یا بدی چین نپیلیگی یا بدی کم بل حواد نپیل شی.
تاسو پاکستان تا اشاره وکرلا د دغه هیواد لومړي وزیر عمران خان تیره ورځ په چین کې ویلي دي چې د طالبانو د امریکا مذاکرات باید بیرته شروع شي او دوی وایي چې موږ د افغانستان کې د سولې لپاره تایید یو او کار کوو. ستاسو د نظره پاکستان ولې پر دغه زیات په فشاري کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات وسي دوی په دې کې څه هدف لري؟
چه زه فکر کنم چه دی پاکستان گده پسنه دیده پاکستان که نسبت دینه چه پاکستانیان دی بسیوسی چه توی جنگ دینا آور کی اوز کتاس پاکستان شلطان وقت نگوری او اوز نگوری پاکستان دی اقتصاد لنظره دی انرژی لنظره دی امنیت لنظره دیل یو ضعیف هیواد ګرځېدلهحتی هغه اقتصادي پوتنشیال چې شل کاله مخکې په پاکستان کې و نن په پاکستان کې نه لیدل کېږي. او عمران خان په دې لکه کې دی چې کوشش و چې د نړۍ نه دوی بیرته پاکستان ته سرمایه او اقتصاد راولي. د عمران خان سفر سعودي عربستان ته او نورو عربي هیوادونو ته او چین ته یوازنی د دې هدف دا دی چې موږ کولی چې د دغه هیوادونو نه اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. پاکستان خو چین سره ډېر نږدې روابط لري او د ګوادر بندر هغسې یو سرمایهګذاري پروژه دی چې چینایانو په پاکستان کې کړی چې تقریبا د دې ټول سرمایه شپېته میلیارده ډالره ته رسېږي چې دا ډېر لوی رقم دی د پاکستان لپاره. در صورت که پاکستانیان یا عمران خان غواړي چې دغه ابتکار په خپل لاس کې واخلي که هم دوی کولی شي چې د افغانستان په قضایایو کې دوی یو بار لاس لري نو که ذهنیتونه په پاکستان کې تغییر خوړلی او عمران خان وغواړي چې ګویا د دې صلح ابتکار یا تقریبا منکریتوب عمران خان کې دا به د دې دپاره یو لوی لاسته راوړنې او که پاکستانیان په دې فکري چې دوی به په افغانستان کې جهنګه پر وخت کوي او طالبانو سره په مرستې سره دوی به وفکرولی چې په افغانستان کې خپل نفوظ ټینګ کړي. زه فکر کوم دا ډېر غلط فکر دی چې په دې غلط فکر کې پاکستان دا څلوېښت کاله دی چې ډوب دی او د دې ګټه پاکستان ته نه ده رسېدلی د تاوان نه. درسته چې افغانستان د جګړې کور کې سوځېدلی دی لیکن که تاسو د افغانستان د څلوېښت کاله وګورئ او د دې مخکې کلونو ته وګورئ افغانستان هغسې یو هېواد نه دی چې په دې کې یو ابر قدرت راشي او دغه ټول شیان د هغه په ګټه تسلیم شي. روسانو شورویانو چې د افغانستان سره دوی پوله درلوده په څوارلس کلونو کې د هدف ته ونه رسېد او امریکایانو تاسو ګورئ چې سږ کال اتلسم کال دی چې امریکایان په افغانستان کې هغه څه چې وغوښتل هغه اهداف ته نه دي رسېدلي. نو زه په دې باورم چې پاکستان هم که داسې فکر دوی سروي چې دوی به د جګړې د لارې نه د افغانستان ټولو مسایلو باندې کنټرول ترلاسه کړي او افغانستان به د دوی یو قوار هېواد وي دا نادرسته خبره ده. د بل خوانه په افغانستان کې هغسې محلي قدرتونه هم شته چې که دولت وي او که اردون وي یوازې خلک هم کولی شي چې د دغه تجاوزونو په مقابل کې استقامت وکړي او دا تاریخ ثابته کړې په افغانستان کې. نو زه په دې باور یم که د نړیوالو او د سیمې د هېوادونو او خپله د پاکستان ذهنیت په دې باندې قانع شوی چې د صلحې دپاره دوی کار وکړي دې کې دا د افغانستان د دولت مسؤلیت دا دی چې د دغه مذاکراتو کې ځان شامل کړي او د دې مذاکراتو ابتکار په خپل لاس واخلي. اوس تاسو وګورئ په دغه یو کال کې چې خلیلزاد په دوحه کې مذاکرات درلودل افغانستان په امریکا کې سفیر درلود افغانستان په ملل متحد کې نمایندګي درلود افغانستان سفیران په اروپا کې لري په شوروي په روسیا کې لري په ایران کې لري په چین کې لري حتی اقل د یو غوږ نه خوږو چې دا څه روان دي د افغانستان په سرنوشت باندې چې د افغانستان دولت په دې باندې خبر نه دی. دا د افغانستان دولت د ډیپلوماسي له نظره دا حق درلود چې په ملګرو ملتونو کې په نړیوال کنوانسیونونو کې او د سیمې د هېوادونو په کنفرانسونو کې دا حق پورته کړی وای چې اصلي طرف د مذاکراتو موږ یو بعد ټیم سره طالبان کښېني او کوم وخت چې طالبان دې ته هم چمتو شول چې حاضر شول په دوحه کې چې د دوی هیات ومني ستاسو نه پوهېږي دی چې دوی تقریبا درې سوه کسیز هیات ومني نو تاسو خپله قضاوت وکړئ چې یو دولت دومره ضعیف وي چې هغه نشي کولی خپل د حق نه دفاع وکړي یا هغسې یو حیات ولېږي چې هغه پنځه ډیپلومات وي یا شپږ نور کسان هغسې پراکوشته کسان وي دولت اوس هم تاسو پوهېږئ چې زورواکانو په لاس کښې دی د هغه کسانو په واک کښې دی چې هغوی دولت سره په یو توافق په یو نظر نه دی. زما دلته هم چې دولت به د دغه مشکلاتو نه ځان خلاص کړی وی او طالبانو سره په مستقیمه توګه که طالبان نه غوښتل دوی باید غوښتلي وی دوی باید خپل تلاسونه کړي وی د نورو هېوادونو له طریقه چې
لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړه په عین وخت کې داسې راپورونه ورکول شول چې په هلمند کې د القاعدې یو مشر او څو تنه ووجل سوله آیا دا به د یو پلان د مخې وي چې طالبان غواړي خپل اعتماد امریکا ته ثابت کړي، او یا دا چې امریکا غواړي چې طالبانو ته لکه ترامپ چې ویلي دي چې دوی به ته به سختې ضربې ورکړي، د همدغه پلان پر اساس دی؟
زما فکر داسې دی چې امریکایان طالبانو ته هغه موقف نه ورکوي چې طالبان یې غواړي. زه په دې باور یم چې طالبان کوم چې د القاعدې هغه ارتباطي شخص وویل شو، دا د امریکایانو خپله تصمیم او خپله فیصله وه. که طالبان غوښتل چې دوی ښه نیت وښيي د امریکایانو دپاره، نو دوی سره نور شیان ول، مثلا هغه دوه پوهنتون د امریکایي پوهنتون امریکایي استادان چې طالبانو سره ګرانګران دي، خواته هغه ورته تسلیم کړی وای. خو پاکستان دوی ته هم صحیح نیت نه لري، او امریکایان هم نه پوهېږو چې ولې د پاکستان نه دا نه غواړي. کله چې طالبان دا غوښتنه کوي چې تاسې د حقاني زوی خوشې کړي او موږ به دوه افریقایي استادان خوشې کړو، انس حقاني تاسو خوشې کړي، موږ به د هغه په بدل کښې دوه افریقایي استادان خوشې کړو. ولې امریکا په پاکستان دغه فشار نه راوړي چې دغه معلوم خبره ده چې دغه دوه امریکایي د پاکستان په خاوره کښې دي. کله چې تاسو د ایران یو کرښه شمېرئ، نو هلته بیا د پاکستان د دولت مسؤلیت ګرځي چې هغه په ټول پاکستان کښې خپل حاکمیت ولري. هلته دا پاکستان دا غوښتنه نه شي کولی چې دا یاغي یا قبایلي ساحې وي او موږ دلته حاکمیت نه لرو. نو دلته په امریکایانو باندې هم د سړي شک راځي چې امریکایان هم لوبه کوي، یعنې امریکا غواړي هغه څې د القاعدې مشر وژلی شي، بیا پاکستان سره دوی مدارات وي او د پاکستان پیشاب دوی د پاکستان خبرو ته بیا غوږ دي، او دوی سره هغسې جدي چلند نه کوي کوم چې د افغانستان په جګړه کښې هغه ته ضرورت.
د افغانستان دپاره د روسیې استازي د یو هندي ژورنالیست سره په مرکه کې د پاکستان او طالبانو ملاتړ کړی دی، او د امریکا او طالبانو د بیرته خبرو د پیل غوښتنه یې کړې ده. تاسو دغه استازي نظریات چې وخت د همدغو طالبانو سره جنګېدي او زیات مخالفت یې ورسره درلودی څنګه څېړي، چې ولې دوی اوس د طالبانو ملاتړ کوي؟
خبره داسې ده چې ګوري، امریکا په افغانستان کې په کال کښې 50 میلیارده ډالره مصرف کوي، البته جنګي مصارف دی. نو روسانو ته دا ډېر اسانه دی چې هر کال یو 20,000 کنجوکوزونه طالبانو ته ورکړي او یو 2 بلیونه ډالره دوی ته ورکړي. ایران دپاره هم دا ډېر اسانه دی چې څو راکټونه ورکړي، څو بمونه ورکړي او څو پیسې ورکړي. د دې دپاره چې که تاسو دغه پیسې مقایسه کړي د 50 میلیارده ډالرو سره، دا ډېر کوچنی رقم دی چې روسان یې صرف په دې نامه باندې چې موږ د طالبانو د حرکت نه ملاتړ کړو او طالبان به تر اخره جنګېږي، او همدغسې ایران ته وایي چې موږ هر نوه مذاکرات چې هغه د افغانستان حضور پکښې نه وي، طالبان پکښې نه وي، په سیمه کښې موږ نه منو، دا په حقیقت کښې د طالبان استعمالول دي. او دوی تشویق کوي چې امریکایي منافع د افغانستان کښې تعدید کړي، یعنې د دوی مصرف نسبت د امریکا مصرف ته ډېر ناچیز او لږ دی. نو په دې خاطر باندې اصل کښې تاسو ګورئ د امریکا ولوف دوی دې ته خوشحاله نه دي چې په افغانستان کښې د طالبانو حکومت راشي، طالباني حکومت دي، ځکه څو ځلې خپله روسان دا خبره کړی چې امریکا دوی په مسؤلیت سره د افغانستان ځینېوځي، په دې معنا چې افغانستان د بېرته تروریستانو ته په لاس ور نه کړي. دا تشویش ټولو هېوادونو سره شته دی، او زه فکر کوم دا تشویش په ځای هم دی. امریکا داشت یا توافق نظر دی امریکا و دی روسی و دی ایران و دی چین و دی طول حوادی مطاف افغانستان که را نشوی دقا منجه به دوام و فکر نکنم که یواز فیضات و طالبان یا عمران خان او یاد افغانستان دولت دی توافق رسی و دا جگره و دریی دا یو دیر نوی سوند از او بودی که دی طول حوادی توافق او نظر شامل دل حتمی دی به دی اساسی از فکر کنم که دی اوز دی پار روسان دیر آسان در روسان تا چه جنگ ادامه ویدی تا چه امریکایان دلتا اقتصادی سوند سرا یا انسانی تنفات سرا دی مخامه دی
په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات تر سره سول اوس یو شمیر کوشش کوي چې بیا د 2014 کال په شان ګډوډي رامنځته کړي او پر انتخاباتو کمیسیون باندې فشار اچوي. همدارنګه د انتخاباتو کمیسیون کې هم اوس داسې پایلې موندل شوي دي چې یو څه د سیستمونه ته حق شوي دي. ستاسو د نظره آیا بیا به هغه سناریو تکرار شي او که به دا انتخابات څنګه چې د کمیسیون وعدي ورکوي هغسې به اعلان شي؟
زه به فکر کوم چې دغه کارونه چې کوي دا خپله غیرانه خپل قدرت کې دي، یا خپله د ولسمشر طرفداران یا خپله د ډاکتر عبدالله طرفداران دي. یعنی حتی داسې ویل کېږي نه چې اکران د بهر راغوښتل شوي دي. په دې رسنیو کې مجازي رسنیو کې دا خبرې راغلي دي چې اکران راغوښتل شوي دي او کابل کې دوی ته امکانات برابر شوي دي د دې انتخاباتو د سپوتاژ په خاطر. تاسو غواړئ خو دې ته وګورئ کله چې مونږ په افغانستان کې دېرش یا پنځه دېرش میلیونه نفوس لرو او په دې کې یا نه یا نه میلیونه رای حق لري یا سبت نومه کری، دا په دې کې دوه میلیونه رای ورکوي، دا خپله مشروطیت د دې ټاکنې تر سوال لاندې راځي چې یعنې په دې دېرش میلیونو نمایندګي آیا دوه میلیونه یا هغه دېرش میلیونه کسان چې دوی رای ورکړی هغه هم شپاړس کسانو ته رای ورکړی، نو که تاسو یو څوک یو میلیون رای باندې رئیس جمهور کېږي د دېرش میلیونه دا هم ډېر ضعیف یو مشروعیت دی. خو په هر صورت موږ به دا خبره ومنو چې اوس مو دغه واقعیتونه دي، انتخابات شوي، خلک رای ورکړی که لږ که ډېر، دا باید ومنو. لیکن تشویش دا دی چې ځینې کسان د همدا اوس نه داسې بهانې لټوي که دغه پروسه بدنامه کړي او نور داسې لانجې راپورته کړي چې دوی بیا د خپل حق د خوندي کېدو په خاطر یا د یو څه شي د لاسته راوړلو په خاطر چنې ووهي او یو بحران پیدا کړي. چې زه فکر کوم دا ځلې نه خلک دغه حوصله لري او نه هم یا کلی خوندي چې هر څوک وي باید دغه حوصله ولري چې دا یو مشترک قوت یا یو مشترک نظام دی. ویلکي زه په دې باور یم چې اول مونږ منتظر پاتې شو چې کمیسیون کوم نتیجه اعلانوي. تر اوسه پورې خو کمیسیون دغه فرصت نه دی موندلی چې دغه نتایج تحلیل ته یوځای کړي او حداقل هغه ابتدایي نتایج دې اعلان کړي. بیا هم کمیسیون خپله داسې یو حالت کې دی چې تر فشار لاندې دی. کوي خبره ده ځکه چې هلته په افغانستان کې ریاستي رئیس جمهور خپله هم فشار دی، رئیس جمهور خپله هم فشار دی او نور داسې قوي کسان هلته شته دي چې هغوی هم په کمیسیون باندې فشار راولي. نو خدای دې وکړي چې خپله کمیسیون دغه استقلالیت ترلاسه کړی وي چې نتایج یا د نتایجو نهایي کوم چې ګټونکی دی هغه په شفافه توګه اعلان کړي. پس له هغه نه بیا به موږ وګورو چې دې کې بیا څوک اخلال وایي، دې کې بیا څوک چه غواړي چې څه شی وکړي د نړیوالو دریځ په دې کې څه شی دی. دا هم ډېر مهمه خبره ده چې ځینې هېوادونه په دې کې مستقیمه لاس وهي، ځینې هېوادونه د ځینو کاندیدانو مستقیم ملاتړ کوي، او دا د راتلونکي ثابت کړي چې د دغه نتایجو پایله به څه شي.
یو تعداد کاندیدان سر د اوسه وایي د انتخابات نور نه مني. د هغو د جملې سه حکمتیار وایي چې زه به وړونکی یم، او که چیرې درغالي اوسي نو بیا هم زه به اول یم. خو دا ډول څرګندونې د دغسې کسانو چې هغه په افغانستان کښې داسې سابقه لري چې اوس هم خلک په سمه سترګه نه ورته ګوري، تاسو څنګه څېړئ چې د دوی ولې په دغسې حالاتو کې غواړي خلک په اندېښنه کې واچي؟
دوه زره څوارلسم کال کښې هم تقریبا همدغه لوبه شوې وه، او په نتیجه کښې یو ائتلافي حکومت جوړ شو، مشارکتي حکومت کښې دا پنځه کاله مو تاسو ولیدل چې ډېر په ستونزو کښې دغه دوره تېره شوه. اوس هر یو بل علاوه کوي چې د دې اصلي عامل مقابل خوا، او په هر صورت د افغانستان خلک دغه ترخه تجربه کړي. نو زه دا فکر کوم یو تعداد کوم چې دوی پوهېږي چې دوی بایلونکي دي، دوی مخکې تر مخکې نه ځانونه ګټونکي بولي، او داسې فکر کوي چې تعدید کوي، د ذهنیتونو تخریب کوي، ذهنیتونه اسلامیي او عامه ذهنیت اسلامیي، اجتماعي ذهنیتونه اسلامیي، خلکو ته تشویش راوځي چې ګویا که دغه انتخابات زما په ګټه نه وو د وطن بحران کوي. دوی ته زه فکر کوم چې د نړیوالو مسؤلیت دی، د حکومت مسؤلیت دی، چې حکومت او دغه دولت چې اوس دوی سره امنیتي ځواکونه شته دي، دوی سره نظامي قوت شته دی. دغه دوه زره څوارلسم کال زه هم نه دي، خلک هم په دې باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې نړیوال باید ثابت دریځ ولري، او نړیوال باید په دې برخه کښې کمیسیون سره مرسته وکړي، په دې برخه کښې شفافیت ثابت کړي چې واقعا ګټونکی څوک دی، د مهمه د ملاتړ وکړي، او زمینه د دمتګوري او یو بحران دپاره نه مساعدوي، نه د افغانستان ولس چې باید پوهېوي، د افغانستان ولس چې هر یو بې نظمي که احمد نتیجه ګوري که محمود، نو بې نظمي تاوان او یا جبران به خلق ورکوي نه رئیس جمهور. نو په دې ترتیب سره دغه ذهنیت باید خلق سره موجود وي، او نړیوال سره موجود وي چې دوی دې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون نتایجو ته منتظر پاتې شي، او بالاخره د خپله بیا تصمیم ونیسي، او که وطن کوم بحران پاتې ځي کوشش دی وکړي چې دغه بحران مهار کړي، او فرصت د بحران لپاره مساعد نه شي.
پس په دغسې یو حالت کې چې د یوې خوا دواړې خواوو جنګ ته زور ورکړی دی، او د بلې خوا د سولې مذاکرات د امریکا او د طالبانو ودرېدله، او همدارنګه د ولسمشري انتخاباتو کې هم همدا رقم جنجالونه را روان دي، خلکو امنیت هم خوندي نه دی، هره ورځ ملکي کسان بېګناه کسان وژل کېږي، تاسو راتلونکی څنګه څېړي چې آیا په افغانستان کې به سوله راسي، او که بیا بحرانو جنګ راسي، او راتلونکی به څنګه وي؟
ګورې اسمان صاحب، دا مسؤلیت د دولت و چې دولت باید دغه مسؤلیت درک کړی وای. په دغسې شرایطو کښې چې تاسې شپېته فیصده د افغانستان خاوره باندې کنټرول نه لري، خلک هم علاقه نه لري چې هغه ترخه او ناکامه تجربه تکرار کړي، او تاسو پولیسونو کښې هغه محبوبیت نه لري، جنګ هم ادامه نه وي. په دغسې وخت کښې انتخابات کول څه معنا لري؟ درست دی چې ډېر هېوادونو کښې داسې دي کله چې شرایط انتخاباتو ته آماده نه دي، هغه حکومت تر څو چې انتخابات و شرایط آماده نیست، انتخابات نکی لیکن دلتا بیا شخصی گتی وی کنه رئیس جمهور دست فکر کهو چی انتخابات دیشی دکه چیزه برنده موضوع گتون که او دا چه خلق بانی چرا زی تز پیری انتظر انتخابات کشل کسان شیدان شد او چون سوا کسان زخمیان شد او امدی ترکیب سر چون را مشکلات را مایسا شد او نتیجه یا گوی لکه چی گسی او شیی چی اغاب دیمانه لنوی خلق دا یعنی اگا دی قیبات مکن افیاد چی دوی باید دقیق وزی نایا و تحلیل او راژیانی کاروائی او یا حد اقال تون چی دیدی سر بغا لار دی حال نوائی خلق سر دی مشورت کاروائی کنی شاید چی بونگا دیر افغانستان و لن دوریی دادا ایچی خلق سر مشورانی کی فقط یا پینزی کسان یا لس کسان رئیسی جاوز نرا تاودی یا لس کسان رئیسی جان را تاودی آیا پینزی کسان رئیسی رابر جاتی نرا تاودی شدا طول پانجیز کسان نکی دی آدخ پانجیز کسان دی دیش ملیون پینزی دیش ملیون شر روشت من تسلیم بسی چه داد دیر خوشحال به تسلیمون نبی نو دی سر دیدی به پارچه زان تا مشروعیت اون کتکی و زان دیتا لکاد روالی سر دو وقت ریاستی جمهوری چه انتخابات مکنوی تاسی شورای آل وقت دیر که آل وقت هم پاقا وقتی سرکم دایر شو چوکرار هم سن خبر هم زیادی دیلان جی کچن روی بریش دارم غف یا انتخابات دی دو بگر کام چه اولویت دیدی به پارو چه اول سن هراشی خلق دانه مختل چه معقد حکومت راشه اول زخبنا دی معقد حکومت رازار نیم او نوم کم وقتی خلق دا مختل چه اول تاسی دی سنه دی پارا کارو که چه ورانی راشی دی اچه چه مخالف هم دای تا اوی مختل انتخابات دوشه اوی دی انتخابات که برخ وقتی او کده دیشی دغ انتخابات خود را دیمگر ایده اوست چه بعد چی ممکن چی دیگه انتخابات میدیشی دست ولایتون دیل که غزی چیست انتخابات میدیشی که به پارلوانی انتخابات که میدیشی یا مثلا دیل زایی نده شدی چی سلطینه تاسی خبلا ویدیم دیش تقریبا چه سو سلطینه سبرونی سو پیلی سو سلطینه ویشی باندر نو دی دغنا کتنون تو ملی در که بانده فکر کنون که تو ملی منافع بانده فکر کنون تا شخصی گتی از من باید شخصی گرفت نتیفو چه متاسف آرا در ملسوخ در آوان رئیس اجاه که دی ورخه که چون سی اخناوه نکه نخل کو توقع داو که دولت مراد دسل پر وارد که موقف دیلاوه دسل اتکار دیگر خمون که ولی چو چو بگو یاو کار که خپل وقت دیلال و تاید تریبیرین او باسو چی او رو را دفغانستان دولت خبر را دی امریکایان طالبان و سر امریکایان خبری چی دیسیم دی جوادون سر امون خبر دامشترات و جواب پیدا کاری وی خون چی بین خلق سر دقا سیاسی عذاب سر گوری تاسه چی سیاسی عذاب زید و مستاو که طالبان سر کینی او دولت زان بی تفاوت گری زیر دست دوار جی چی که در خلق کلای وینی تا ولی جازا وار کودا کم میدان هواینا دی پرواز کن دا ولی تا دینا پختن و نکو ولی تا دی سر ولی تینا نستی لی دینا دی پختن نکو شتا سوزی طالبان سر چوشه وای خورازی در خبر اول ما سر مکی یا زیتا سرکون چی تاسی که زمان پیغان وی تالبان سرکینه نکی دوگو مال آرز بانده بانده تاسی رو هرگیگی دوگو سر توافق که زمان مشکل داده چی مفتر نیست که توافق هم نمید سیاسی عذاب که تا تخواهیم ده که جاتی نمر تا تخواهیم ده دقیه متخصص و شرفی که استاز فاکوتا خدا تخواهیم نده دقیه آتی مدنی تونه نوالا خطا تخایده در غداعاتی و نس خطا تخایده دیجر تاسه کینه در یو بحث ملی بحث من توفقه که او در ملی بحث سری که خیلی زور کشیدن خلق تاثیر چی شده باری دا خمون جرگه من در آن گوختن جرگه تاثیر در چیسو و ملیونان پیم که دولار مصرف شد یا افغالی مصرف شد دیگه نتیجه چی شفید دیر که مقت تصمیم ریتی جمهور ریتی جایی هم نپیم دوزه فلالی فلالی تصیر شورا یعنی هدف از وعده ده چی اول بوده با اخبر مایند که در وعدت نظر را مایند که کتر چی در وعدت نظر را مایند که یا بگوی زو در ایوان سر زو مخالفی سر زو بلچه سر خبر دیپاره چی تر دیو سر پوری چی در پیزه کاله چی من در وعدت نظر با اخبر مایند که نزای پیدا کره اخبر رئیس جام کنون که اگر جو لاغت یا تبوت کنده خپل کارونو کښې کېږدي یو پنځه یا لس کسانه ځوانان جنجان کله مختلف افتراګانې فتحتونه د هر کړې را ووځي رشوت د هر کړې را ووځي فحشا د هر کړې را ووځي فساد د هر کړې را ووځي تدارکات چې د نړیوال پریوان تبصره کړي یا زموږ ګمران تبصره کړي د هر کړې را ووځي د ځینې رسنیو کښې خو داسې راغلي دي چې غني د کورنۍ پنځه سوه میلیون ډالره په دې ملکونو ټول سره جمع شوي دي یا دا خبرې دي چې دولت کوي یا ولسمشر یا هر څوک چې دی دې خلکو ته وزرېږي چې خلک کوي دا سپینه کړي خلک ته دې ځواب وایي که خلک داسې ابهام ساتل کېږي خلک سره دغه ټول اندېښنې بیا پیدا کېږي او خلک حق لري چې هم د دولت نظر کېږي هم د انتخاباتو نظر کېږي هم د کالک نظر کېږي هم د مصالحې نظر کېږي
ما سوال اصلا پر دې و چې ستاسو د نظره راتلونکی به څنګه وي په دغه ټولو مشکلاتو چې تاسو بیان کړل او هغه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه
زه فکر کوم ستاسو راتلونکی ماته هم ګون دی او هېڅ شي ته په دې باندې نه پوهېږي راتلونکی هغه چا سره دی چې هغوی دې لوبې تر شا ولاړ دي او هغه کسان دي چې دغه لوبه پر مخ کوي او زه امیدوار یم خدای دې وکړي چې افغانستان یو بحران ته لاړ نه شي د انتخاباتو نتایج چې هر څه وي هغه د خلکو ومني او دغه د ریاست جمهوري ارکیوان ترې ومني او دوی ته د خدای یو ښه فکر پیدا کړي چې خپله ګټه
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر ستاسو د ګټورو او معلوماتي خبرونه ډېره مننه تاسو ته زیات برلتبونه غواړم خدای پامان هموطنان عزیز در برنامه امشب شاعر و نویسنده سابقه دار و مشهور افغانستان محترم ناصر تیهوری که سالهای پیش مسئول مجله پشتون ژغ و بعدن مجله آواز در افغانستان بود و همین ها کنون در امریکا می باشد مهمان برنامه ماست می خویم در رابطه با کارهای هنری و خدماتی که در عرصه فرهنگ افغانستان انجام داده با وی صحبت داشته باشیم جناب تیهوری صاحب با عرض سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید
بسیار تشکر می کنم سلام های گرم خود خدمت شما و تمام همکاران شما و شنوندگان عزیز شما تقدیم می کنم
بسیار زیاد تشکر لطف و مهربانی شماست جناب تیهوری صاحب اگر اول در رابطه با فعالیت های فرهنگی خویش به طور خاص
قبلا شما رئیس یا مسئول مجله پشتون ژغ بودی و بعدا مجله آواز بودی در امیر ابیتا صحبت نمایید و همچنان بعدا میشه در ارتباط به شیر و شاعری شما صحبتی داشته باشید.
پشتون ژغ نشری متنوعی در افغانستان بعدم تلویزیون افغانستان بود. بعد از تعاون سر نام از این مجله گشت به نام آن آواز شد. بعدا هم من به اسم مدیر مسئول آن تعیین کردن و سالها من تقریبا 25 سال مدیر مسئول در این مجله که در اقل یک مجله است نام شنوه شده بودم و از این را خواستم خدمات جوانو مخصوصا به صدرهای جوان کنم چنانچه پشویجه و آواز در رو سفرات مخصوص داشت برای جوانا و ما اگر جوانای بسیار و بارده که امروز از نسلدار چیل دست هستند ما اینا رو با خود داشتیم مثل آقای رعنواز زریاب مثل اماد تنزی شاعری بسیار مشهور مثل اسپجوی زریاب از کنون شما علیسه و آب از کنون شما که دگر از نسلدارهای بسیار چیل دست بیده همین درده نمایشون بزده دمه نیسته داشتی بیده هم کاری میکردن صفات بخصوصی داشتن هر کدامشان اون کار خود میکردن و ادعا میدادن.
همچنان شما به شیر و شاعری هم علاقه داشتی و تا جایی که ما خبر داریم از شما چندین مجموعه اشعار چاپ شده. اگر در نیرا بیتا صحبت نمایید که از چه وقت به این طرف به شیر و شاعری علاقه گرفتی و چند مجموعه شیری شما تا به حال چاپ شد؟
من شاعری جز ذات من است. اصلا من از 14 ساله بودم شعر میگفتم. سن فعال فرم شعرم چاپ بشد. اول تخلص روسی داشت بودم پدر قرآن قرص بود. این قرصی تخلص روسی داشت بعدا تخلص تهوری رو برگذیدم. و تا حال دارم این نام شعر میگم تقریبا مجموع اشعار من 21 کتاب شعر دارم من. که این جمله 5 کتاب به افغانستان و کابل چاپ شده و 5 کتاب داره در تهران چاپ شده. از کنم به شما که کتاب 11 و علی رضا زدچه در کابل مضمون نشر برگاه که این نشر برگاه شیرهای هست شیرهای اجتماعی هم هست شیرهای غلایی هم هست هر قسم شیر داری هست به شما اگه باشون از این سر بجمه چند شیر به خانش میگیرم.
ما برای شما تبریک میگیم به طوری خاصی مجموعه جدید شما از چاپ برآمده. شما در این مجموعه جدید و همچنین در مجموعه دیگر زیادتر کدام اشعار سرودی؟
شعر من معمولا شعر غزل به شاعر غزل فراس هم اما شعر نو و شعر نیمری هم زیاد گفتم. شعر چارپاره دوپاره اینا زیاد گفته شده و شعر من سبت خراسان از خودم شاگرد کوچک مکتب خراسان هستم و از اصطلاح شعر هر قسمی که پیش آمد به این بسطور رقم زدم اتنا به این فرمایشی شعر بگم شعر بوده مثلا نه اتاق رفته و چیز دیدم که عنوان همی که مجموعه باید نگیرده شده نشه برگاه مثلا ما دیدم که برگاه زر خزمه میرنده پیش پای منه همینجا می یک شعر گفتم که به دوش باد خزان نشه برگاه دیدم درخت را چیزی از دادار رو بینما دیدم یعنی ترتیب شعر سفتون غزلی که باز مجموعه همی مجموعه هم به نام همی نشه برگاه مسلم ما شده دیگه شعر برای شعر اجتماعی هم هست شعر عاشقانه هم هست شعر اجتماعی هم هست شعر انتقادی هم هست هر خود شعری که بخواییم در این مجموعه و مجموعه دیگه نفسه یعنی مثلا که چون دلوش شده هر چیزی در ما هست.
آیا شما که یک شاعری بسیار سابقه دار افغانستان هستی و همچنان کتاب های زیاد این مجموعه زیاد شما بارآمده و زیاد اشعار سرودی در این اشعار کدام نوآوری هم داشتی یا کدام یعنی کدام نو مسئله را متوجه شدی یا به وجود آوردی؟
در این من که قصه درامه برخیسته همون تاریخ رو پرداز بدم و قصه درامه برخیره از بعد تاریخ بکشم و این پرداز بدم یک قصه بدون میشده و نام شعله برخی 700 بیت است و از این 700 بیت زندگی نامی از این دختر پداکار دختر شهید روی مثلا عشق یه نمیز شعر آوردیم و بسیار چاپ شده، زیر فساد چاپ شده. این اگه دفعه مقدمه داکتر لطیف نازمی در ایران، این اگه دفعه مقدمه پوهان جاوید، پوهان نکتر حسین جاوید، عبدالعمل جاوید چاپ شده و در این سود آوری های شده. چه در اینجا هم تذکره هست، هر چی به خاطر از این که شیرهای رابعه رو بس کنید و جمع کنم جای مناسب تدوین کنم. یعنی مثال آن شیر خود رابعه رو مثال آمدم، اما خود از این خود فکاری هسته و یک کار دیگه میکنم مجموعه ایچ گوشتیم که مقدمه شیرانه به شیر آمدم. هر شیر که بود مقدمه چگونی سرای شدی و مثلا چی الهام از دیره شن الهام از دیره به شیر آورده بده که نامی خود افتر سخنان رو خوش کنن که کار تکاری هست. یعنی دو کار رو بکنیم و کار رو بگیم تا جایی که عدست بوده انجام بده که نظر بده دوستو تکاری هست.
شما در جریان این خدمات فرهنگی که انجام دادی و همچنان مجموعه شعری شما برآمده و افتخاراتی را هم بخرج دادی، آیا در طول امی مدت اتمی تقدیرم شدی؟ اگر در میره به تصابت می
کنم اول منو رحمان بابا جایزی اول رحمان بابا رو بود در سال 48 و 47 و 40 بود جایزی اول تو ببین منام سلحی هم جایزی اول جایزی اول سلحی رو گرفت. دیگه هر سال به شما کتاب ها بگیم یک کتاب بگیم منام چی بود از مسئول از وزارت اطلاعات فرهنگ جایزه گرفت. دیگه هر سال چنین کتاب بگیر جایزه گرفته و چاپ شده مثلا هم جایزه گرفته هم چاپ شده.
و همچنان در امی مدت شما اتمی خاطراتی خوبی هم با خود داری، اگر یکی از این خاطرات خود بگویی بسیار خوش میشه.
زندگی شاعر تو از خاطره است و خاطرات شاعر است و بسکت شعر رقم میخوره. در حقیقت هر شعر یک خاطره است. یعنی نمیتونم کتاب تو پر از خاطره است، خاطره های زیادی هست. هنوز جلوی خاطری سفر سفر معامل سفر تلخ بود وقت این سفر هم شعرهای زیادی گفتم که بازگو کننده سفر است و تلخی های سفر. این کلش خاطره هستی میشه میشه صاف کرد.
تشکر آقای تهوری صاحب. شما از مدت ها به این طرف به شعر و شعری سر و کار داری و اشعار زیاد را هم سرودی و همچنان مدت های زیاد مسئول مجله بودی و در مجله هم اشعار شعرای مشهور افغانستان را نشر نمودی. از نظر شما وضع و حالت شعر در شرایط فعلی و همچنان در سابقه چگونه است؟
طبیعت چه دور شد به صوت بگم نمیرسه اینجا که دو بگم تا رو بخورم جرایگ رسانه ها اینا را هم خوشبختان نگم یک از درازو یا تلویزیون نشتم واقعا صدرهای جوان صدرهای بسیار خوبی صدرهای بسیار خوبی روی کار آمده به قابل افتخار هستند و آینده افغانستان به اینا چی هست مثل وابسته هست انشاءالله که آینده بسیار پرباره دارند.
اگر کمی در رابطه با می اشعار شما گفتی ما زیادتر کلاسیک سرودیم، در رابطه با شعر کلاسیک و همچنان شعر آزاد کمی صحبت نمایید که اینا در بین خود چه رابطه داره و چرا جوانان فعلا زیادتر به شعر آزاد علاقه داره؟
شعر کلاسیک خاموش آوازان عروضی هست و همون مکتبه کلاسیک هست، سمس مکتبه هندی و مکتب خراسانی و مکتب عراقی و مکتب بازداشت ادبی اینا هست که واقعا قابل افتخار هست. اما شعر نو هم گفتن بعد نوآوری کردن چه کردن، اما بعضی از جوانو امروز با تاسف که شعر و آزادان وارد نیستن و به سر شعر آزاد بگن که اونا هم اکثرا خوب هست، اکثرا متاسفانه ناقص هست. نیواز نداره نه کافه نه مفهوم که اونو قابل تعمل هسته درنگ بیشتر. یعنی جهت هست که ما نمیتونیم که چی کنیم، اما بعضی چیهای هستن سیده های چی که هم شعر کلاسیک میگن بسیار به خوبی و هم شعر نو، و همون کسای شعر نو خوب گفته میتونن که شعر کلاسیک را میگو گفتن و گفته و شعر کلاسیک بفهمن شعر کلاسیک تا نه فهمن شعر نو نمیفهم و قل چنانچه بعض جوانایی که شعر نو پیشه کردن و از کلاسیک بیخبر هستن شعرشان رو قدر بیمایی میده که حیران میمونی.
پس پایان شما به این جوانان در مجموع به شعرهای جوان چی هسته؟
همه شما مطالعه کنند، زیاد مطالعه کنند، کلاسیک مطالعه کنند، تانیتون بخوانند. خود آگاه و سجانه صدقه، علمتبای علمی مدنی، این تانیتون بخوانند. هر چی بخوانند، هر چی بخوانش میگیرند شعر کلاسیک و شعر نوه، اینا بیشتر ترقی میکنند و بیشتر طلبای ترقی میپیمانند.
تا جایی که ما معلومات داریم تمامی اشعار شما قابل شنید نیست.
اگر از این اشعار یک و یا دو شعر را دکل من نمایید خوش میشه.
یک شعر را بخواهش خود بخوانم شما. جرم شعر گفتن عنوانش هست غزل هست. جرم شعر گفتن میکشندم نگردم گرمان ارکن میکشندم در این جنگل که مردابی حواساس چرا ننهاده پا من میکشندم ببویم گرگل نشکفته را نگبانان و گلشن میکشندم. گناهم چیست غیر از پاکبازی که کجبینان به صد فن میکشندم. ندیدن هرچی از من جز محبت محبان همچه دشمن میکشندم. خدایم شاعر عشق آفریده به سیقی آشیافن میکشندم. تهوری بسرود از غم بمیرد فقان که از بر مردن میکشندم. محل سپاس فقوان یعنی دو شعر خدمت شما تقدیم کردم.
بسیار غزل مقبول بود. اگر کدام شعر دیگه هم داشته باشی بفرمایی.
شاعر یاران یاران نشان یاری و میر و وفا چی شد؟ آن نور و آن حقالت و لطف و صفا چی شد؟ چون پای آزمون به میان آمد این زمان در دوستی ارادت به انتها چی شد؟ یاران چی شد صداقت خال و وفا بعد؟ آن لاف و آن گذاف و کرد ادعا چی شد؟ یاران به یار خیش چی یاری نمودید؟ آن هوی آن هایهوی یاری و شور و نوا چی شد؟ در تنگنای زندگی از پا فتاده است پیمان دستگیری و عهد شما چی شد؟ یاران چی شد؟ یاران چی شد نشینی زندانه داشتید در روز غم تسانود دور از ریا چی شد؟ یاران به لب سرود محبت نیاورید میری شما به شاعر درداشتنا چی شد؟
بسیار زیاد تشکر. شعرهای بسیار مقبول و خوب بوده. ما در آینده هم با شما صحبتی خواهیم داشت. ترم ناصر طهوری شاعر و نویسنده سابقه دار افغانستان و شخصیت فرهنگی افغانستان از صحبت و همچنان دکلمه اشعار شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت و صحت و عمری دراز.
بسیار تشکر. به شما و همکاران شما موفقیت و زفزود می خواهم. تشکر.
تشکر. خداحافظ.
محبت کول که هر سمره آسان دی دده عقل سر جن تیرا والگران دی دادی طول دا اباسین غاڑی تنا که حسین دی کمین کرا قیبان دی رک ده سوال دل شان علی دل ده دی ندیر خدی لباس خندادا جری دل ده دی ندیر خدی رک ده سوال دل شان علی دل ده دی ندیر خدی لباس خندادا شي بيه